ستاسو غږیز پیغامونه و چې له ازادي راډیو خبره شول. ستاسو پیغام ستاسو نظر دی. قدر من اوریدونکو د 25 دقیقې پروګرام لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو د سفر بندیز لګولی. فرانس پرس خبری آژانس د لویدیځو ډیپلوماتانو له قوله خبر ورکړی چې د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې پر مرستیال وزیر سید احمد شهید خیل او د لوړو او مسلکي زده کړو پر سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی بندیزونه لګول شوي دي. خو ملګرو ملتونو د 13 نورو طالب مشرانو د سفر د معافیت پروسه له دوو تر دریو میاشتو پورې نور هم وغځوله. د افغان خصوصي تلویزیون مسؤلان وایي د طالبانو وسلوال کسانې پرون په کابل کې دفتر ته ننوتي او ټول وسایل ان په اسمایي غره کې د څپو لیږدونکې دستګاه یې مهرلاک او ضبط کړې. د تلویزیون رئیس احمد شاه افغانزي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو دوی ته وویل چې دا رسنۍ د برېښنا شرکت او د اترا ادارې پوروړې ده او ټول پورونه باید فورا ورکړي. د طالبانو چارواکو د دې ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې ویلي وو چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. د هلمند چارواکي د هغو دریو کسانو د مړیو د موندلو خبر ورکوي چې وړمه ورځ د دې ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې په اوبو کې د لامبو پر مهال ډوب شوي وو. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو له خلکو غوښتل شوي دي چې په سیند کې له لمبېدو دې ډډه وکړي. له دې مخکې هم په دې ولایت کې دا ډول څو پیښې شوې وې. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د میانمار د حاکمانو لخوا د سیاسي څیرو اعدامول به جنګي جنایت یا د بشر ضد جنایت وبلل شي. فرانس پرس خبری آژانس خبر ورکړی چې د میانمار حکومت د جون په دریمه وویل د پخوانۍ واکمنې آنګ سان سوچی د ګوند یو قانون جوړوونکی او د ډیموکراسۍ یو فعال به اعدام کړي. دغه دواړه سیاسي څیرې په تروریزم تورنې دي او که چېرته پرې د اعدام حکم عملي شي له 1990 کال وروسته په دې هیواد کې لومړني قضایي اعدامونه وي. د میانمار د حکومت ویان ویلي دي چې د یو پخواني وکیل په ګډون څلور تنه به په دار وځړول شي. او د ګرجستان په پلازمېنه تبلیسي کې پرون لسګونه زره کسانو په یوه اعتراضي لاریون کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب ملاتړ وکړ. دغه لاریون داسې مهال ترسره شو چې اروپایي کمیسیون په دې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب لپاره د دې هیواد کاندیداتوري وځنډوله. ګرجستان هیلمن و چې له مولداویا او اوکراین سره هم مهاله به د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. اروپایي کمیسیون همداراز ویلي چې د روان میلادي کال په وروستیو کې به په دې ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب پر مسأله بیا غور وکړي. 25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلام، ورځ مو بخیر. د دې اونۍ 25 دقیقې بحث ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د شنبه په ورځ یوې وسلوالې ډلې د کابل ښار په کارته پروان سیمه کې د افغان سکانو پر ګوردوارې برید وکړ. په دې برید کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دوه کسان ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. دې برید یو ځل بیا په افغانستان کې پر مذهبي اقلیتونو د حملو ویره زیاته کړه. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې هم پر سکانو او شیعه افغانانو حملې کېدلې، خو د جمهوري نظام تر سقوط وروسته که څه هم طالبان په ټول هیواد کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي، خو د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو پرله پسې حملو او دا دی اوس د سکانو پر ګوردواري برید په افغانستان کې چې د بېلابېلو مذهبونو او قومونو وطن دی د نور خطر زنګونه وکړنګول شول. په افغانستان کې په اویایمو کلونو کې د 500,000 په شاوخوا کې هندوان او سکان اوسېدل، خو اوس مهال د دوی شمیر یوازې 1,950 ته راښکته شوی. د هند حکومت د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې افغان سکانو او هندوانو ته د ویزو د ورکولو بهیر یې چټک کړی. پر روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې که ټول هندوان او سکان له افغانستانه ووزي عواقب به یې د افغانستان لپاره څه وي، د نورو اقلیتونو برخلیک به څنګه وي، او واکمن طالبان د اقلیتونو د حقونو د خوندي کولو لپاره کوم مکلفیتونه لري. په دې خبرونه کې میلمانه دي په پخواني نظام کې د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار او د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندړ. د خبرونه کوربه زه احمد تکالیم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. خبرونه پیلو او په پایل کې له خاغلی اندر نه زغورم او پختم چې تقریبا ټول هندوان او سکان د افغانستان د وټلو په حال کې دی دا به څنګه کیږي؟
سلامونه خاغلی تکل ستاسو ته قدرمن خور انار کلیتا امدا چې تاسو راځو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. زموږ د هیواد په 15 کلنه جګړه کې تر ټولو قومونه زیات زموږ همدغه لکه ورونه اهل هنود ډیر وزور وسول، د دوی کورونه غسل، دوی سره ډیر ظلم وسو، دوی زموږ د باغ هغه ګلانو چې د وطن لپاره عسکری کوله ډیر تاریخ لري، خدمت کړل او دوی ډیر ښه تجارت کوو. د دوی زموږ په پارلمان کې غړي درلودل، زموږ د تجارت په طاقونو کې ریاست کړل، تجارانو همدارې کابل د تجارت او د ټول افغانستان په تجارت کې دوی ډیره ښه ونډه درلوده. له بده مرغه چې له دوی سره دغه سناروا وسوه چې اکثره هند ته او اروپا او شرقي اروپا او داسې نورو امریکا او کاناډا ته مهاجر شوي دي. زه باور لرم چې کله موږ خپله نور افغانان چې مهاجر کیږي د هغوی بیرته تک امکان ډیر کم وي. نو دغه صادق ورونه، دغه پاک خلک متاسفانه چې موږ د لاسه ورکړه، هغه هم د خپلو د افغانانو د دغه ځینې اکستریمیستو کاشرارو مجاهدینو او دغه طالبانو په تېره دوره کې دوی سره ښه چلند ونه سو، دوی ونه توانېدل چې یا بیرته راستانه شي او یا هم ښه ژوند بیرته اختیار کړي. حتی د دوی کله چې هغه خپل د مړو مراسم به بجای کول، مړي به سوځول، په غو کې مر سره بچان سوی ده. د تاریخ په اوږدو کې په د 15 کلو کې چې زما په یاد دي، زما خپل یو صنفي ګلچرن نومیده په کابل تخنیکوم کې، نو دوی سره خراب نه کېدل. نو اوس متاسفانه چې وضعیت ډېر ترغلی چې پاکستان کله چې پوسو د افغانستان اړیکې له هند سره نږدې کېږي، دوی دغه قصدن او عمدن دغه توریستي عمل ترسره کوي. کنه په افغانستان کې ډېر انفجارات کېږي او په زموږ د نورو لکه پاکلوان مشکل استه. خو د دې لپاره مشخص پلان جوړ شوی. تاسو ګورئ د افغانستان د
پلان او بخې
لسن یو قوم کم
دا پلان چا که مشخص مراته وایست. البته تل په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو خبره کیږي، مګر که لکه په مشخص ډول د دغه ځانګړي پلان چې تاسو یادونه کوي په اړه یو څراته وایست.
د پاکستان یو د افغانستان په داخلي چارو کې د 50 کال کې د لاسوهنې کوي او دوی تل کوشش کوي چې د زموږ د اندورونو په اکټ باندې اخه نظر نه لري او حتی د هندستان هغه پروژه چې په افغانستان کې وي غوته به خندونه په کول عملی پکړي دي. په خوا په د دوی سفارت ته کوشش کوي چې عملی وکړي، د دوی انجینران برمتنی ولسي، دوی کوشش کوي چې د افغانستان اړیکې سمې نه. د پاکستان د افغانستان لپاره مشخص پلانونه لري چې یو پلان دا و چې دغه اړیکې خراب کړي. تاسو پوهیږئ چې په دې باندې هند د اسلامي امارت نه د افغانستان کار حکومتي خفه کیږي چې تاسو د موږ د هندوانو امنیت نه ساتلی او ځان ته حکومت
وکړي. دغه پاکستان په خپل یو لوی شمیر د هندوانو او سکانو لري، ګوردواری شته، درمسالونه دي، خپل مراسم ترسره کوي. یعنی په خپل په پاکستان کې دغه مذهبي زغم شته، ولې په افغانستان کې نشته؟
تکل څه ډېر ښه خبرته اشاره وکړه. پاکستان کې هر څه روا دي، هر څه ست کلیسا هم شته، تاسو ګورئ چې هر مذهبونو ته اجازه شته، کفري قوانین هم چلیږي. خو د افغانستان د خلکو د ټیټ سیاسي اګي ساتنه دوی تل استفاده کړې ده او کوشش کوي چې په دې وطن کې ور بلې د خپل د قومونو په منځ کې او نفاق رامنځته کړي چې کله چې په یو قوم باندې حمله کوي او بل د حکومت ضعیفوالی کوي. همدا اوس د افغانستان د اسلامي امارت ضعیفوالی ټول نړۍ ته ښودي چې تاسو 1950 تنه یا 200 تنه یو ملت چې هغه باید تاسو ساتي، هغه نه سي ساتلی. نو د ټول افغانستان امنیت به څنګه نیسي؟ نو بنان دا هغه کارونه چې دوی خاص پروژې ترې قصدن او امدنی کوي، دی پلان نه مخې کوي ترغو ام دا دوی اس کله پاکستان اس کله د افغانستان یو حکومت هم طرفدار نه کړي او خو نه ده. اس افغاني حکومت نه غوړي د افغانستان له جغرافي، د افغانستان له خلکو سره زړه ولو که هر څوک وقت راسی. خلکو دا فکر کو چې طالبان که وقت راسی نو پاکستان وضعیت به د افغانستان خلکو سره خسي. خو تاسو ګوري یو غیته مهمه نه ده، غوي خپل دښمنی جاری ساتل دا زموږ حکومتونه چې غوښته چاپلوسي کوي دا همدا اوس د طالبان حکومت چې غوښته چاپلوسي کوي بمبار ته په موږ وکړه همدا اوس د هغوی کوربتوب د پاکستانی طالبانو چې خپل ایسا جوړ کړي په کابل کې کوي نړۍ ته کوي چې دغه افغانان ترستان دي دا دوی ته دوی جوړوه.
مننه اندر صاحب. میرمن هنریار تاسو ته د خبرونې ته ښه راغلاست وایم. د دې ټولو خبرو په باب غواړم ستاسو تبصره واورم.
سلامونه نیکی لتاسو ته محترم اندر صاحب ته او ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه لومړی لتاسو نه د ټولو افغانانو د غم شریکی نه یوه دنیا مننه کوم. زه د اندر صاحب خبر سره موافق یم. کل هغه پیښه چې پرون وشوه یا په افغانستان کې هغه قومي یا مذهبي یا دینی تبعیضونه چې خاصتا موجود دي مستقیم د پاکستان د استخبارات د ایسای لاسته. کله هغه پیښه چې وشوه په کابل کې واضح په هغه ورځ وشوه، اول دا چې داعش دا حمله په غاړه واخیسته، لیکن هغه ورځ باندې وشوه کله چې هندي هیات راتله کابل ته او طالبان سره یې مذاکره کوله، د هغوی راتګ کنسل شو. د دې په خاطر چې دغه پیښه وشوه زه ډیر متاثر، اول خو متاثر په دې شوم چې ولې مونږ باید د نور هیوادونو د سیاستونو قربانی شو. مونږ هندیان نه یو، مونږ افغانان یو. ولی کله چې د هند رابطه افغانستان سره ښه کیږي یا دا چې په هند کې اسلام دین باندې توهین کوي یو تعداد، او هغه جزا به باید په افغانستان کې افغانان وګیري. زه په دې حمله کې ګرچې داعش مسولیت واخیست او ویل هغه توهین چې اسلام پیغمبر ته په هند کې شوی او دوی هغوی انتقام واخیست، خو زه هغه پیښه چې وشوه یو دابه مسله به وي او اساسي مسله د پاکستان لاسته. او کله چې مونږ وایو دا حمله طالب وکړه یا مخکې مونږ ویل اقانی شبکه اوس داعش کوي او دا تروریستي ګروپ دی، دا ګروپ تروریستي ګروپونه چیرته دي؟ دا واضح خبره ده چې ټول تروریستي ګروپونه اکثریت د پاکستان لخوا تمویل او تجهیزیږي او بالاخره دوی افغانستان ته لیږل کیږي، او پاکستان هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، امن راشي. او اوس کله چې د طالبانو نظام ده اوس هم دو یو رقم متاسفانه زه فکر کوم چې په طالبانو کې هم مختلف ګروپونه دي او داسې ګروپونه دي چې د افغانستان لپاره دي او افغانستان لپاره کار کوي، یعنی وطن دوستی، او داسې هم دي چې متاسفانه د پاکستان په منافع په افغانستان کې کار کوي. پاکستان لاس او بیخي په افغانستان کې خلاص ده. او د کارت پروان په ګرودوارا کې کله چې طالبان راغلي دي لمړی پیښه نه ده، اول څو میاشتې وروسته چې طالبان کابل ته راغلل یو تعداد مسلح کسان ننوتي وو په دې ګرودوارا کې، محافظ وهلی وو، ننه ځینې شایان مات کړي وو، امنیتي کمرې چې په ګرودوارا کې ټولې مات کړي وي، او ځینې هغه خلک چې ننه د ګرودوارې وه هغوی وهلی وو. هغې نه وروسته طالبان تعهد وکړو چې مونږ ستاسو امنیت نیسو، یعنی د طالبانو په نوم هغه کسان ګرودوارې ته ننوتي وو، او طالبان دغه راده کړه چې مونږ نه وو، دا غیر مسؤول مسله افراد وو. او وروسته هغې نه دوی تعهد وکړو چې مونږ ستاسو امنیت نیسو. هغې نه وروسته کله چې دغه مهاجمین د ګرودوارې نه راځي او دلته دوی اول خدای محافظ چې په ګرودواره کې هغه غیر نظامی محافظ، یعنی هغه محافظ چې مونږ همیشه په ګرودواره کې لرو، ننوزی هغه وهی، هغه زخمی کیږي، بیا دوی ننوزی، دوی سره ډیر دستی بمونه او هر طرف تاسو ګوره ولیدل هغه تصویرونه چې د ګرودواره ساختمان ډیر مالی زیان لیدلی ده، خو د تلف د جانی تلفات د دې په خاطر کم و چې هغه وخت په ګرودواره کې څوک نه و. کدا پیښه نیم ساعت وروسته کېده شاید مونږ د 500 نه ډېر تلفات درلود.
ستاسو مطلب دا دی چې کېدای شي د ګرودواره حمله د طالبانو له منځه چا کړی وي؟
د د ګردواره حمله ز فکر کوم د پاکستان مستقیم لاسته او طبعا کله چې یو عمله تفتیزی کیږي د باندنه دننه هم ځینې کړی وي مخکې د دې نه چې 2000 کې ګردواره باندې حادثه وشوه طبعا آماده سم د هیواد نه بهر تفتیزی شوی و او ننه هغه کس هغه یو تعداد ګروپونه داخل و هغه شبکې چې په دغه ګردواره خوا ته دوی ځایونه نیولی وي یو په ګردواره حادثه کې دوی لاس درلود په 2000 کې یو بل حادثه زما په ذهن کې نشته چې د دشت برچی شفاخانه و یو بل همداسې حادثه وه چې په ملکي کسانو شوی و دوی لاس درلود همداسې دغه پیښه کې هم طبعا کله چې یو پیښه تخریزي کیږي طالبان اوس ادعا کوي چې په افغانستان کې سوله راغلی
من هنریا د دې حمله مسؤلیت خو واضح داعش ډلې منلای
بشک چې داعش دغه حمله په غاړه نیولې چې موږ دا حمله کړې خو زه دا ډېر زه فکر کوم یا زما نظر دا ده چې ولې دا حمله په داسې ورځ کیږي چې کله چې د کابل او ډیلی روابط سره نږدې کیږي او د دیلی د هندستان نهایت راځي د مذاکرې لپاره کابل ته په هغه ورځ باندې سهار وختي کیږي یعنی دا د سوال زایده ولی اول خو مو باید مونږ انډیا زدیر په دې کې و درد یواز د حمله په دې حمله کې مونږ یو کس دوه کس البته په دې حمله کې شهیدان شول یو د طالبانو نه وو یو زمونږ د سکان نه وو او نفر زخمی مو درلود دا ډیر حقیقت د ځینې تفسیری کړي او شاید تلفات دي تلفات هم دومره وو خوب دا حمله یوازې هغه جانی او مالی خسارات نه درلود دا حمله د یو قوم د یو ملت د درد باعث وشو د یو قوم د ملت د احساساتو د منځوړلو باعث وشو
زه غواړم له اندر صاحب نه وپوښتم اندر صاحب مخکې میرمن هنریار یو جالبه مسله یاد کړه چې دلته په افغانستان کې ځینې خلک د معلوماتو د کمښت له وجې د تاریخي معلوماتو د فرهنګي معلوماتو د کمښت له وجې تر اوسه په دې نه پوهیږي چې د افغانستان سکان او هندوان د افغانستان د نورو وګړو په څیر اوږد تاریخ لري د استوګنې په دې وطن کې تاسو نشئ کولای چې دوی له بهرني یو بل هیواد سره وتړئ دغه غلط فهم دغه غلط معلومات لکم ځای راځي خلک باید څنګه پوکړی شي چې د افغانستان سکھ او هندو له هندستان سره هیڅ ډول ارتباط نه لري
مننه کوم کومګه خپل تاریخ ته وګورو دا د بګرام چې وای د مځک لاندې خار ده هم داسې د بامیان او د بوتا بوت دلته په غوښ کې سره دونه نو معلومه او شاید موږ هم مذهبونه هندویزم ډیر تیر کړي ځکه دا بودا ته تاسو ګوري نو دغه سکان ډیر وخت تاریخ لري دا وسین نه دي نو وس راغلي دا افغانان دي په خوست کې دي په ننګرهار کې دي په کندهار کې دي په هرات کې دي په مزار کابل ټول سینو ته ټک دي دا غه پاتشونی دي بیا کله چې اسلام راځي 1400 کال مخکې شاید نو جګړې سوي چې ځینې مجبور سوي لکه دا وس چې دغه ځینې اکستریمیست په نوم د داعش نور دا ټول یو ډلې دي مجاهد طالب داعش د پاکستان رهبری کېدل او دغه ارجمره چې د مذهبي قومي جنگونو کې تاسو ګورئ په خپل پاکستان کې هر مذهب هر کار روا ده او په افغانستان کې بیا د اته یو ملت چې په بل مذهبي دا ټول زموږ یوازې سکان نه دي د اخیری نه دي موږ مخکې دي نه يهودان د لاس ورکړ ټول نور هیڅ یو تن پاتې جواب مستدی نو امداسه د تاریخ د دلته شاید افغانانو هم
مخکې اسلام دا په سیمه کې او په ټوله نړۍ کې اندر صاحب د افغانستان پرستیج یا اعتبار یا هغه خنوم چې درلودې د څومره زیان رسوي
په لومړي سر کې خو زه د یو افغان د یو پښتون په توګه زه خپل ډیر زیات خفایم زه شرمېږم چې زما یو قوم یو ژبه یو قوم چې غیندوانو او یو ژبه سکانو افغانانو دله د وطن ورکیږي دله وطن د نوملس نه کمیږي نور حذف کیږي زه خپل باید وشرمېږم زه خپل ډیر خفایم زه د اول نړیوال توجه نکوم وروسته راځم په سیاسي برخه کې نړیوال ته ډیر زیات ارزښت لري د ملګرو ملتونو اداره په دې کې چې حتی یو کوری یو بل قوم یو ژبه هغه کوشکی چې هغه وساتي هغه ته ارزښت ورکړي هغه ته امکانات برابر کړي دا ژبه ورکنه شي دا خلک ورکنه شي متاسفانه په افغانستان کې خو جګړه ده مګر دغه سي عمل د بیا منظمې پروژې ورته جوړیږي دا تاسو ګورئ چې د پاکستان هیواد په ټولو حتی جمهوریت کې تر هرګ پورې په خپله پرویز مشرف د دوی خاین ولسمشر اعلان وکړ چې موږ هلته استازي لرو، نفر لرو، خلک لرو، موږ اجنټان لرو په هر کې درلودل. او دا واقعیت د پخواني مجاهدینو دا اوس ځینې خلک دا ټول دوی غړي او تاسو ولیدل چې په اخر کې څنګه تیاره ډکه ټول بوتل بیا احمد کړي اوس یې دغه طالبانو په ضد هم جنګوي. نو بینان موږ باید خپله افغانان باید خفه اوسېږو، د ډېر ارزښت ورکړو چې باید دا بیرته راستانه شي، د ورونو امنیت ونیسو، د دې خپل ورونو دا افغانان دي. نو تاریخ وګدو ته زه تاریخ لیکونکی نه یم، خو په دومره پیږم چې د بودا بوته کله چې ګورو چې 2000 کال نه زیات تاریخ لري، دلته د اندوان افغانان ګډ مذهب او ګډ ژوند ګډ کلتور درلودل.
ډېره مننه میرمن هنریار. شیعه بل اقلیت د افغانستان دی چې په وروستیو مخصوصا دوو کلونو کې خورا زیاتې حملې پیښوي دي. د دوی د ساتنې لپاره تاسو څه وړاندیز کوئ د دوی د خوندي کولو لپاره؟
متاسفانه چې مونږ په هزاره خلک شیعه باندې ډېر د پیښو شاهدان او هغه رپورټ چې بشري خپلواک کمیسیون نشر کړی تقریبا څو میاشتو کې 350 شیعهګان مو په افغانستان کې له لاسه ورکړي دي. واقعا دا د اوسنۍ سرپرست نظام مسؤلیت ده د وګړو د امنیت نیولو. یو طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې سوله ده، هیڅ مشکل نه ده. یو خوا موږ د مختلفو پیښو شاهدان یو، پرون هم په کابل کې په خواجه بغرا سیمه کې یو حادثه وشوه چې 400 ووژل شول. یعنی دا هغه پیښې دي چې اصلا موږ څوک محکوم کو، چا محکوم کو، کوم ګروپ محکوم کو، ولې دا پیښې کیږي، ولې نړیوال په دې کې چوپتیا چوپ ده. متاسفانه د 15 د اګست پروس یو کله چې د افغانستان جمهوریت نظام سقوط وکړ، هغې نه وروسته نړیوال یو نوه چوپتیا د افغانستان په مقابل کې لري. او دوی داسې فکر نه کوي چې کله چې طالبان په افغانستان ننوتل دلته اوس داعش ډیر فعال شوی ده. داعش خواته هغه 22 تروریستي بین المللي ګروپونه چې دي اوس په افغانستان کې ننوتی دي، شاید ځینې طالبانو سره وي، شاید ځینې نه وي، لیکن افغانستان اوس یو امن ساحه نه ده. هره ورځ د پیښې شاهدان هم یو، د اوسنۍ سرپرست نظام مسؤلیت ده. هندو متاسفانه زه ډېر د روحي لحاظ نه مې ډېر ضربه ولیدل. ما ته یوازې یو دوه درې کسان چې موږ په هره پیښه کې لاسه ورکوو دا یو مسله ده، لیکن هغه چې یو ملت په دې کې دردیږي، ما ته سخت درد ده چې موږ اوس هغه مرحلې ته رسېدلي یو چې زموږ هندوان او سکان باید افغانستان نه ووزي، او د ویزې وعده چې هند هیواد دوی سره د ویزې وعده وکړه، یعنی آخرین هغه موږ هغه زموږ خپل هیواد نه، یعنی زموږ په لای ام زمون ګلان ټولېږي، یعنی دا ماته ډېره سخته ده. همداسې هغه تهدیدونه چې د شیعهګانو په مقابل کې دي، دوی هم که دوی ته ټولو ته زمینه مساعده شي مجبور دي چې هیواد پرېږدي. هره ورځ دوی هم د پیښو شاهدان دي. متاسفانه زمونږ هزاره خلک د افغانستان هغه خلک وو چې دوی په دغه 40 کلونو نه د فرصتونو نه ډېر مثبت استفاده وکړو، تحصیل یې وکړو، دوی درس وویل، باید هیواد ته خدمت وکړي، لیکن اوس دوی اصلا په امن کې نه دي. هر مجمع چې دا کېدای شي په دوی باندې د څه شي، او نور نړیوال ټولنه، نړیوال ټولنه باید
تاسو مخکې د نړیوال ټولنې تاسو ویلې چې نړیوال ټولنې هیڅ نه دی کړی. کلان راته وایاس د خبرونې په ورسېو شیبو کې نړیوال ټولنه څه کولای شي چې نه دی کړی؟
اوس کله چې نړیوال ټولنه افغانستان سره په 40 کلو کې ډېر مرسته وکړه، نن هغه لاسته راوړنې چې د لرو او هغې لپاره مبارزه کوو، دا هغه لاسته راوړنې دي چې د افغانستان او د افغانان خلک په زحمت او د نړیوال په مرسته شوې ده. خو ته ستونزې وې، ستونزې نه تیریږو، ډېرې ستونزې مو درلود، لیکن هر څه شوي هم دي، داسې نه دي چې مثبت شي نه وي شوي. اوس په دغه حالت کې چې موږ مخ په محو کېدو یو، یعنی هغه لاسته راوړنې زموږ ورځ په ورځ له منځه ځي. لیکن نړیواله ټولنه اوس افغانستان مسله دوی ته مهمه نه ده، او کله چې خاصتاً د اوکراین مسله وشو افغانستان بیخي د دوی نه هیر شو، او دوی یوازې دا وایي چې افغانستان د دوی دغه د طالبانو راتګ سره آخري چپتر و. دا آخري
مطلب ستاسو دا دی چې یو ځل بیا پوځي اقدام وکړي د طالبانو پر ضد؟ نور څه رقم فشار راوړي؟ خو فشارونه خو راوړي هر ورځ.
جګړه په افغانستان کې د حل لاره نه ده. زه د جګړې مخالف د جمهوریت په هغه کې هم همیشه مې غږ کوله چې سولې پروسه باید کامیابه شي. زه د جګړې طرفدار نه یم، زه د دې طرفدار یم چې باید د طالبانو ترمنځ هغه د سولې مذاکرات چې متوقف شو هغه له سره ونیول شي، او یو همه شمول نظام د افغانستان کې تشکیل شي په چې هغه کې اجتماعي عدالت تامین شي، د خلکو حقوق تامین شي. دا د افغانستان د حال ده. جګړه په افغانستان کې نور د حل لار نه ده. درې څلوېښت کاله جګړه هیڅ څوک په دې کې بریالي نه شول. یوازې موږ قرباني ورک، په دغه شل کالو کې موږ څومره قرباني افغانانو ورک، یواز زمونږ ملي امنیتي ځواکونه څومره شهیدان شو، ملکی کسان خواته پرې دی. جګړه هیڅ د حل نه دی. یواز نړیواله ټولنه باید طالبان باندې فشار راوړي چې دوی او مذاکره میز باندې راشي، او اما شمول نظام کله چې زوایم زما هدف دا ده چې ټول افغانان په دې کې حق ولري. زما هدف دا نه ده چې هغه کسان چې مخکینی نظام کې په فساد کې ککړ او دوی نظام ته راشي، زما هدف هیڅ کله به دا نه وي.
ډیره زیاته مننه. وروسته یو دقیقو کې یو فقط یوه وروسته پوښتنه له ښاغلي اندړ نه رااخلو. میرمن هنریار د نړیوالې ټولنې د مکلفیتونو خبره وکړه. د طالبانو د حکومت مکلفیت څه دی؟ څه کولای شي چې د اقلیتونو مخصوصا د مذهبي اقلیتونو امنیت خوندي کړي؟
مننه کوم. بیا هم له ښاغلي هنریار نه تاسو ګوري، د په پارلمان کې کله چې یو انفجار وسو د بجړل، برعکس نورو وکیلانو به د پښتو د دریو د ازبکیو په سر به په ژبه باندې جنگونه کول. زه ویاړم په اغلی اونریار باندې چې وسم وکی توی کړی د خپل وطن د خپل ولس لپاره. د طالبانو اسلامي امارت ډیر پخوانی ستونزې ورپاتې دي. که یو خواته وګورو د دغه ستونزې د پخوانیو حکومتونو دي، د دوی چې دوی متخصصین هم نه لري، دوی یو بومي خلک دي له سنگرونه راغلي دي. که څومره صداقت وکړي اوس چې د تحریمو د نړیوالو ته ګورو او د نړیوالو پرسمه ته پیژندل کړو، مذاکرات له دواړو خواو نه ضعیف روان دي. بنان یوازې د اسلامي امارت د طالبانو ضعیفتیا نه ده، بلکې نړیوال هم لکه څنګه چې اغلی ونریار ویلې دلته مقصر دي. دوی مذاکرات نه نږدې کیږي، دوی نه غواړي چې دغه غوټه دغه وضعیت د افغانستان حل شي. په داسې حال کې چې دغه طالبانو په واک ته رسیدلو کې هم دغه نړیوالو زبرځواکونو په خپل امریکا لاس هم درلودلی دی.
مننه له تاسو نه د امنیتي چارو شنونکی احمد خان اندر، او همداراز په پخوانی نظام کې د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار چې په دې خبرونه کې مو لموک سره برخه واخیستل. تاسو هم درنو اوریدونکو مننه کوم چې د خبرونه مو واوریده. تر بیا د خدای پامان.